آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
ناټو وایي په افغانستان کې د یو افغان عسکر په برید کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او یو بل زخمي شوی دی. د ریوټرز خبري آژانس د مسکو په حواله ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی موافقه کړې ده چې په مسکو کې د سولې خبرو ته لوړ رتبه هیئت ولیږي او د ایران هوایی شرکت د نوو الوتکو په خریداري غور کوي.
پاکستانی دینی عالم سمیع الحق نن په اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارل شو.
پاکستان کې خصوصي طور پر
دغه مینه پاکستان ته زائد ځکه هغه له طالبانو سره په خبرو کې مهمه ونډه درلوده.
د طالبانو په خوانی چارواکی سید اکبر آغا وایي په افغانستان کې تر بل هر وخت د سولې لپاره شرایط برابر سوي دي.
آغا خلک چې په طالبانو کې اوس قوي ترین خلک دغه و، آغا خلک اوس په قطر په دفتر کې دوی ملګري کړل.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ناټو وایي په افغانستان کې د یو افغان عسکر په برید کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی. د قاتل ملاتړ اعلامیه وایي چې ټپي شوی عسکر په کابل کې د بګرام د هوایي اډې روغتیایي مرکز ته انتقال شوی دی او وضعیت ښه دی. د قاتل ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې راغلی دی چې د لومړنیو معلوماتو په اساس دا برید د افغانستان دفاعي او امنیتي قواو یو کس وکړ او د افغانستان دفاعي او امنیتي قواو یو بل غړي په بریدګر ډزې وکړې او وی واژه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دی چې د قندهار د امنیت پخوانی قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو په حکله د دوی تحقیقات ښیي چې دا د څو طالبانو کار نه دی، بلکې بارني استخبارات په دې قضیه کې لاس لري. د افغانستان ولسی جرګې نن د شنبه په ورځ د دفاع او د کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس وربللی و چې په قندهار او هلمند کې د جنرال رازق او عبدالجبار قهرمان د وژلو په ارتباط د خپلو تحقیقاتو په هکله وکیلانو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د جنرال رازق د وژنې قضیه په 15 پړاوونو کې سیډل کیږي او دا مهال د دې قضیې په تړاو 22 تنه تر تحقیقاتو لاندې دي. خاغلی ستانکزی وویل چې لومړنی تحقیقات ښیي چې د ډیوران په کرخه د اغزان تار د لګولو سره د جنرال رازق مخالفت د هغه د ترور سره مستقیما ارتباط لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې د راتلونکي کال د جمهوری ریاست لپاره بیا ځان کاندیدوي چې نیمګړې چاره بشپړې کړي. دا لومړی ځل دی چې خاغلی غنی د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د خپل کاندیدۍ خبره کوي. هغه امریکایي بلومبرګ مطبوعاتي شبکې ته ویلي دي چې غواړي هغه کارونه تمام کړي چې د ده په دوره کې پیل شوي او نیمګړي پاتې دي. ښاغلي غني ویلي دي چې د طالبانو سره سوله د ده یو مهم کار دی چې پیل شوی او باید بشپړ شي. د روټرز خبری آژانس د مسکو په حواله نن ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی موافقه کړې ده چې په مسکو کې د سولې خبرو ته چې د طالبانو نماینده هیئت به پکې وي د لوړ رتبه سیاستمدارانو یو هیئت ولیږي. روسیه د اگست په میاشت کې په مسکو کې د سولې د خبرو د سوارخیز غونډې پیشنهاد کړی وو. دولس هیوادونه او طالبان ورته وربللي وو، خو هغه غونډه ځکه وځنډول شوه چې جمهور رئیس غنی هغه بلنه رد کړه او وی ویل چې د طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ وشي. نن د شنبه په ورځ د روسیې خارجه وزارت بیانیه خپره کړه او ویلي دي چې اوس دا تایید شوی ده چې دا مذاکرې د نومبر په 9 کېږي. دا به لومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر هیئت د عالي سطحې په بین المللي غونډه کې ګډون کوي. د روسیې خارجه وزارت پاکستان، هند، چین، ایران او د امریکا په شمول د نورو هیوادونو استازو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. نن زرګونو خلکو د پاکستان د مشهور دینی عالم سمیع الحق په جنازې کې ګډون کړی دی. دغه دینی عالم پرون په راولپنډۍ کې په خپل کور کې په چاقو وهل شو. د سمیع الحق زوی حمید الحق نن د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا د ایالت د اکوړه خټک په ښارګوټي کې د خپل پلار د جنازې د مانځه امامت وکړ. هغه په پاکستانی ملیشو او د افغانستان په طالبانو کې ډیر محبوبیت لرو. زیاتره رهبرانو او قومندانانو د حقانی په مدرسه کې هغه ته د طالبانو د مانوي پلار لقب ورکړی وو. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره د نړۍ د هیوادونو نه غواړي چې هغو خلکو ته چې د تشدد او تعقیب نه تښتي د هغو کسانو په ګډون چې د مرکزي امریکا د کاروان سره سفر کوي اجازه ورکړي چې د دوی په ملکونو کې د پناه اخیستو درخواستې ورکړي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ژمنه کړې ده چې د هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور د زرګونو مهاجرو مخه نیسي چې امریکا ته داخليږي. جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتو جنوب غربي سرحد ته 1700 لیږي. د مهاجرو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو اداره به په دې غور وکړي چې آیا دا غیر قانوني ده چې یو ملک خپل سرحدونه پناه غوښتونکي په مخ وتړي. خو وایي بین المللي قانون بیخي څرګند دی چې د هر چا ژوند چې په خطر کې وي د پناهندګۍ او د بین المللي حفاظت حق لري. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. چین به پاکستان ته اقتصادي مرستې برابرې کړي. د چین لوړ رتبه ډیپلوماټ د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان او د چین د صدر اعظم د ملاقات نه وروسته نن د شنبې په ورځ ویل چې د دغه معاملې د تفصیلاتو په سر به ډېرې نورې خبرې وشي. د دې کال د شروع نه د پاکستان په خزانه کې خارجي اثر د دې کال د شروع رئیس 20% کم شوی دی. د ایران هوایی شرکت د هر حق کمپنۍ نه د الوتکو په خریداري باندې غور کوي چې د خرڅلاو لپاره د امریکا جواز ته ضرورت نه لري او خایي په دې فکر کې چې د روسیې سوخوی سوپر جیټ 100 الوتکې واخلي. د دغه شرکت د رئیس له قوله ویل شوی دی چې ایران کوشش کوي چې د امریکا د بندیزونو باوجود د خپل زړو الوتکو په ځای نوې الوتکې واخلي او په کار واچوي. روسی ساخته میګ 19 ډوله جنگي الوتکې نن د شنبې په ورځ په مصر کې په تمريني پرواز کې سقوط کړې ده. یونایټډ ایئر کرافت د روسي دولتي هوایي شرکت د دغه الوتکې د سقوط خبر ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کاروان نن په سوریا کې د رکبان د مهاجرو کمپ ته ورسېده. دغه کمپ د اردن سره په سرحد کې په دښته کې پروت ده او زرګونه خلک پکې بند پاتې دي. د دغه کمپ د محلي شورا یو غړي دا خبر ورکړي. ابو عبدالله د ملکی شورا د غغړي چې دغه کمپ اداره کوي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کاروانونو د تنظیمولو په چارو کې همکاري کوي ویلي دي چې لومړی کاروان نن دغه کمپ ته رسیدلی دی. د شمالي کوریا مقاماتو خبرداري ورکړې ده کچېرې امریکا په دغه ملک اقتصادي بندیزونه لري نکي نو شاید خپل اتمي جبهخانه قوي کړي. د شمالي کوریا خارجه وزارت ویل ک امریکا ورمن د خپل اقتصادي بندیزونه لري نه کی دوی به خپل اقتصادي او د اتمی پروګرام ان د انکشاف پالیسي یو ځای مخه ته بوزي. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د سې شنبې په ورځ د کانګرس او ایالتي گورنرانو د ټاکلو په منزور د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره آمادګی نیول کیږي، فیسبوک په دې غور کوي چې د رای اچولو په وخت کې د غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه څنګه ونیسي. د انډونیزیا چارواکی وایي یو لامبوزن چې د لاین هوایی شرکت 610 نمبر پرواز د الوتکې د ټوټو پرچو د منځنۍ د مړي د بدن آزار ایستل په خپل مر شوی دی. د الوتکې د دوشنبې په ورځ د جاکارتا نه د پرواز نه لږ وروسته د جاوا د ټاپو په بحیره کې سقوط وکړ. په برما کې نن خلکو د پارلمان او محلي شوراګانو کاندیدانو ته رأی ورکړې. سیاسي تحلیلګران وایي دغه رایګیری د ملک د رهبرۍ آنګ سانګ سوچی او د ډیموکراسۍ د واکمن ملي لیگ لپاره یو امتحان ګڼل کیږي. سوچی په 2015 کال کې په ملي انتخاباتو کې خپلې کامیابۍ باندې چې د لسګونو کلونو نظامی واکمنۍ ختم کړه ډیره خوشاله ده. هغه اوس هم په میانمار کې محبوب ده، مګر په میانمار کې د اقلیت مسلمانو روهینګیانو سره د ملک د چلن له عملی په بین المللي سطح محبوبیت کم شوی دی. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خوس براسو د دې خبرونی لمړي رپورت ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمیسون په چارې په کاري چارو کې د خند له امله به د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه اعلان سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په ځنډ سره له ولایتونو څخه کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقالول او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شکایتونو د کچې زیاتوالي د دغه کمیسون کاري چارې له ځنډ سره مخ کړي چې له امله به یې په ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لیندۍ یا قوس په دویمه او د کابل نتایج د لیندۍ په لسمه اعلان شي.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرګه 19 عقرب بود. ای تاریخ
هغه ویل مخکې اعلان شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د لړم 19 نیټه ده. په دغه بهیر کې یو لړ ستونزې د تصفیې اړتیا او له ولایتونو او ولسوالیو څخه انتقالات د دې سبب شول چې له کابل پرته د ټولو ولایتونو نیټه د لیندۍ دویمې ته او د کابل نتایج د لیندۍ لسمې ته بدلون
وکړي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به له ابتدایي نتایجو یو میاشت وروسته اعلان شي. په همدې حال کې له انتخاباتو څخه د سار یو شمیر بنسټونه د افغانستان امنیتي ځواکونه د تلې د 28مې نیټې په انتخاباتو کې په مستقیمه مداخلې تورنوي او وایي چې افغان ځواکونو د سارونکو بنسټونو استازو ته د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه د سارنې اجازه نه ده ورکړې. دا دغه بنسټونو استازو چې د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو په ځینو مرکزونو کې رای ورکوونکي د یو مشخص کاندید په ګټه رای ورکولو ته اړ کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ د برنامو مسول حبیب الله شینواری چې د نورو سارونکو بنسټونو په استازیتوب یې خبرې کولې همداشان دویمې ورځې ته د ولسي جرګې د انتخاباتو غځول د قانون خلاف وباله او ویویل
دغه تمدیدېدل د دې باعث شو چې بې نظمیانې رامنځته شوې، ډېر خلک د رای اچونې لپاره محرومه شو، ځکه هماغه مراکز بند پاتې شو. دغه زموږ نظارت ښایي دویمه ورځ لپاره بند پاتې شو، مواد ورنه رسېدل. او بل ستونزه دا وه چې دویمه ورځ لپاره چې کله ټاکنې تمدید شوي هلته هم ډیر د تقلب او د درغلیو زمینه مساعده شوه، په دې معنا چې یا رای شمیرنه ناوخته شپې وشوه یا سهار هم پاتې شوه. سهار هلته ډیر کسان هلته ناظرین موجود نه وو. کله چې رای شمیرنه تمام شوه نو طبعا تقلب او درغلیو زمینه مساعده شوه.
دغه بنسټونو ټینګار وکړ چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره زیات اسناد او مدارک هم په واک کې لري. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې کمیسون به د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ټولو ستونزو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي او سرغړوونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. ارګوای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل دوه مرستیالان انتخاب کړي دي. د ښاغلی غنی یو ویان شاه حسین مرتضوی وایي جمهور رئیس به ډیر ژر په دې هکله ولس ته معلومات ورکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
د ولسمشر غنی مرستیال ویان د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی د راتلونکي کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماندی او د خپلو مرستیالانو په تړاو به په راتلونکي کې معلومات شریک کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وویل ولسمشر غنی که په دوهم ځلې ټاکنو کې بریالی شي نو د کومو پروګرامونو بنسټ چې ایښی هغه به بشپړ کړي. په دغو ناتکمیله پروګرامونو کې سوله، زیربناوې او نور موضوعات شامل دي. تر ولسمشر غنی ور اخوا نور نوماندانو مستقیما د ولسمشرۍ لپاره د نوماندۍ په تړاو څه نه دي ویلي، خو یو شمېر نومونه د احتمالي ولسمشرۍ کاندیدانو په نوم راڅرګند شوي دي. بل لور ته ائتلافونه هم په بحثونو بوخت دي. خو آیا د ټاکنو خپلواک کمیسون کولی شي چې راتلونکي کال ته د ولسمشرۍ ټاکنې وکړي او کنه؟ د دې کمیسون مرستیال ویان وایي د ټاکنو کمیسون د ولسمشۍ ټاکنو لپاره تیاری نیولې دی او د رای ورکوونکو نوملیکنه هم شوې ده.
له دې سره چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ستونزې او مشکلات وو، خو تاسو پوهیږئ چې د لومړي ځل دپاره موږ په دغه ټاکنو کې د رای ورکوونکو لیست درلود او د لومړي ځل دپاره په دغه ټاکنو کې له بایومتریک وسیلې نه استفاده شوې ده. دغه راتلونکو ټاکنو کې دا یو ښه تجربه شوه چې موږ دپاره تر څو وتوانیږو په ولسمشرۍ ټاکنو کې دغه شته ستونزې حل کړو او له کومې ستونزې او مشکل او ناخوالو سره مخامخ نشو.
د کمیسیون وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو مهالویش له سیاسي ګوندونو سره شریک کړی دی او ژر به مهالویش اعلان کړي. د کمیسیون لخوا په خپور شوي مهالویش کې چې لا وروستی شوی نه دی، د راتلونکي کال د حمل 1 د ټاکنو نیټه ښودل شوې ده. خو ټاکنیز څارون کې بیا شک ښیي چې د ټاکنو اوسنی کمیسیون ښایي په خپل وخت د ولسمشۍ ټاکنې ترسره نشي کړی او لامل یې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د زیاتو ستونزو شتون یادوي.
موږ د یو ناظر نهاد په توګه ډیر باوري نه یو چې کمیسیون دی وتوانیږي راتلونکي کال 1 د حمل دی ولسمشریز ټاکنې ترسره کړي. خو وړاندیز هم دا دی چې خیر اساسي قانون خو له بده مرغه اسنه نقضیږي، اما اول دی باید سم اصلاحات رامنځته شي په ټاکنو کې، سم مدیریت دی رامنځته شي، بعد دغې نه باید موږ ولسمشریز ټاکنو ته لاړ شو، ځکه د ولسمشریز ټاکنو حساسیت د پارلماني ټاکنو نه ډیر زیات اوچت دی.
ولسمشر غنی په 2014 کال کې د جنرال عبدالرشید دوستم په لرلو سره په ټاکنو کې نوماندو. د جنرال دوستم دفتر ویلي لا تر اوسه پریکړه نه کړې چې ولسمشر غنی سره به بیا یو ځای شي او کنه. د خبر شوي مالویش په اساس د قوس لويشتمه په پام کې ده چې د ولسمشي نوماندان خپل نوماندي له کمیسیون سره ثبت کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر مولوي سید اکبر اغا وایي د قطر له دفتر سره د 50 طالب چارواکو په یو ځای کېدو تر بل هر وخت د سولې په اړه هیلمندي زیاته سوې ده. ښاغلی اکبر اغا دا څرګندونې د خوست په ولایت کې په یو غونډه کې کړې دي. نور تفصیل د خوست څخه د امریکا ژغ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر مولوي سید اکبر اغا وایي چې د پایداري سولې د ټینګښت لپاره د هیواد مختلفو ولایتونو ته سفرونه کوي او د هدف ته د رسیدو په خاطر یوه 4000 کسیزه شورا جوړوي. نوموړي چې په خوست کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې افغانستان هغه وخت له اوسني بحرانه وتلی شي چې بشپړ اسلامي دولت ولري. د ده په وینا اوسنی دولت بشپړ اسلامي دولت نه دی. ممکن د سید اکبر اغا دا خبره ګڼ غبرګونونه ولري، خو هغه وایي چې د بهرنۍ ځواکونو شتون او د بشپړ اسلامي نظام نشتوالی په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې دوه عمده خنډونه بلل کیږي.
په افغانستان کې دوه غټ اهداف موږ لرو، د خارجانو وطن او دلته یو نظام د مسلمانانو چې افغانستان سل په سل کې ټول مسلمانان دي، اسلامي نظام ته دلته ضرورت شته. او دا شک وتلې خبره ده چې په افغانستان په بل نظام باندې نه جوړیږي. خو زه دونه ښکاره وایم چې اوس وایي د افغانستان اسلامي دولت دې ته هغه کامل اسلامي دولت نه ویل کېږي. په هغه دولت کې چې حدود جاری نه وي، حدود جریان نه لري، هغه ته کامل اسلامي ملک نه ویل.
دغه پخوانی طالب چارواکي د غرض له افغان حکومت نه غوښتل چې د سولې تر قایمېدو پورې د جمهوري ریاست انتخابات وځنډوي او په دې تړاولو طالبانو سره کېدونکو مذاکراتو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي د قطر له دفتر سره د 50 طالب چارواکو یو ځای کېدو ته په اشاره سره وویل چې اوس مهال تر بل هر وخت د سولې په اړه اوضاع برابره شوې او ښایي ډېر ژر یوې نتیجې ته سره ورسیږي.
هغه خلک چې په طالبانو کې اوس قوي ترین خلک دغه و، هغه خلک اوس په قطر په دفتر کې دوی ملګري کړي، نو دا بیا یو اندازه یو هیله سبله خلکو ته پیدا سبله، یعنی که وو زه خپله دوی ولی سم که د قطر دفتر یو پریکړه وکړي زما په فکر باندې د طالبانو دا بل شورا بیا ماته نه کړي.
طالبانو تیره اونۍ ویل چې د هغوی د ډلې 15 غړي چې دی ونیول شوي امریکایي عسکر په بدل کې د ګوانتنامو له زندانه خوشي شوي وو، اوس په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي. د اخلاصون لارې د شورا یو بل غړي مولوي حبیب الله په مجموع کې پر افغان ټاکنو انتقاد وکړ چې ټاکنو نه یوازې د ستونزو په حل کې مرسته نه ده کړې، بلکې د اوسني شته بحران یو لامل هم ټاکنې بلل کیږي.
د انتخاباتو له برکت افغانستان په افغانیت په اسلامیت نصر جوړی. د انتخاباتو له برکت زه یو سلو څو تنظیمونه رسمي لرم، دلته په پښتو تاجکی، دلته په مشرقي او جنوبي، دلته په سمت شمال سمت جنوب باندې د ولسونو سره ویشل کی.
په ټوله کې د افغان سولې په اړه وروستۍ هڅه چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا پیل شوی امید بخونکې بلل شوی. افغانان هر شیبه د سولې په اړه د یو مثبت تغییر انتظار باسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او صدر اعظم عمران خان له چین څخه د نورو پیسو د لاسته راوړلو په خاطر بیجنګ ته تللی دی، د یو کمربند او یو سړک په نوم د چین د هغې زیربنایي پروژې د اقتصادي بوج په اړه د پاکستانیانو اندېښنې زیاتې سوي دي چې له امله به یې پاکستان په میلیاردونو ډالره پوروړی سي. د امریکا ژغ د خبریالانو بیل ایت او سایبال داسګوپتا د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
سکال په منی کې د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د وفاداری د لوړې د پروتوکول نو وروسته د بیجنګ ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی او په داسې یو مشکل وخت کې کړی دی چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دی او له ځینو خلکو سره دا اندېښنې هم پیدا شوي دي چې له چین سره د تجارت په برخه کې د نانډولۍ یا عدم توازن نه علاوه به د یو کمربند یو سړک قیمتي پروژه کې د پاکستان د ګډون په وجه دغه هیواد په میلیاردونو ډالرو نورو خارجي پورونو کې ډوب شي. په عین وخت کې عمران خان د خپل څلور ورځې سفر په وخت زیار ایستلی چې د آی ایم ایف او نړیوال بانک د موجوده پورونو د کلني سود ادا کولو په غرض له بیجنګ نه مالي مرسته وغواړي. پاکستان په سمدستي ډول $12 میلیارډو ته اړتیا لري او د همدغه مقصد لپاره هغه سعودي عربستان او متحده عربي امارات ته هم سفرونه وکړل. عمران خان د جمعې په ورځ د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په بیجنګ کې د خپل لومړي رسمي ملاقات په وخت دا خبره هغه ته وکړه چې پاکستان له ډېر سخت اقتصادي بحران نه تیریږي. خو د خبریالانو په مخ کې نه عمران خان او نه ښاغلي شی د چین لخوا د نوي پورت ذکر وکړ. جمهور شی فقط همدومره وویل چې د پاکستان سره چین په خپل ستراتیژیکي انډیوالۍ باندې ویاړي او عمران خان په ځواب کې د پاکستان او چین انډیوالۍ همیشنۍ وبلله. له بلې خوا پاکستان نړیوال وجهي صندوق ته هم د $2 میلیارډو عاجل پور خواست کړی خو نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق په دې اړه جدي پوښتنې لري چې اوږده موده او لنډه موده کې به آیا پاکستان د دومره غټ پور د ادا کولو توان ولري او که نه. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي کاریډور یا دالان پر ابتکاري پروژې باندې شپېته میلیارده ډالر لګښت کیږي او چین د بوج د پورته کولو ژمنه کړې. خو ځینې پاکستانان فکر کوي چې دا دومره دروند بوج دی چې پاکستان به د پورته کولو له هدې نه ونوځي. د واشنگټن په نړیوال وجهي صندوق باندې هم غږ کړی دی چې چین د پورونو د ادا کولو په خاطر پاکستان ته نوې قرضه ورنه کړي. په واشنگټن کې د جورج مارشل د وچی صندوق د آسیایي پروګرام امیر پروفیسر سمال وای شا چې بیجنګ د پاکستان د راضي کولو په خاطر په دغه پروژې کې په ځینو اصلاحاتو باندې راضي شي خو نه پوهیږي چې هغه به څومره وي.
له هغو قراردادونو نه علاوه چې تر اوسه دواړو هیوادونو نه دي لاسلیک کړي په بنیادي توګه دا پروژه د پلان سره سم مخ پر وړاندې روانه ده. $9 میلیارډ پې لګېدلی دي او تر کومه ځای چې د چین پورې اړه لري شاید چې په باقي پاتې برخو باندې د پاکستان سره خبرې وکړي او په نورو پروژو باندې تجدیدي نظر وکړي.
د واشنگټن د نړیوالو ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر پروفیسر جان هلمن هم په دې اړه وایي چې کله سره پرې کتنه وشي د دواړو ملکونو په ګټه به وي.
زه په دې باور یم چې د موجوده ژمنو او تعهدونو په اړه انعطاف او نرمي به په اوږده موده کې تر ټولو زیات د بیجنګ په ګټه وي. خو دا ښکاري چې د چین مشران نړیوال خپل وقار او غرور ته د زیان رسیدو له ویرې له تذبذب سره مخامخ شوي دي او نه غواړي چې ځانونه کمزوري وښيي.
د چین ځینو پوهانو هم د یو کمربند او یو سړک په پروژې باندې د میلیاردونو ډالرو په لګولو باندې انتقاد کړی دی. دوی وایي چې چین په کورنۍ او خارجي جنجالونو کې ښکېل دی او د سختو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. کلنی عواید کم شوي دي. چینایي کارپوه او لیکوال ویجیا په دې باور وو چې د پاکستان موجوده اقتصادي بحران هغه بحران ته ورته دی چې په 1978 لمریز کال کې یونان سره مخامخ شوي او نږدې و چې اقتصادي مؤسسات د اروپایي اتحاد د پورونو د بار لاندې سقوط وکړي. ځینې کارپوهان وایي شا چې پاکستان له بدې ورځې نه مجبور شي چې لویدیځو بانکونو نه د نوو پورونو د لاسته راوړلو په بدل کې د دغې پروژې نه وځي او صرف نظر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com
او د هم د خبرونې ورستۍ رپورت. د مولانا سمیع الحق جنازه نن په پېښور د پېښور په اکوړه خټک کې خاور ته وسپارل سو. د خیبر پښتونخوا ایالتي ادارې د دغه سختریزم ولا د وجل کېدو له امله نن ملي ماتم اعلان کړی وو. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
دوه اتیا کلن مولانا سمیول حق چې د نوخار په اکوړي سیمه کې زیږیدلی و او دیني زده کړې هم د خپل پلار مولانا عبدالحق جوړه کړې حقانیه مدرسه کې پیل کړې چې وروستو هم د دغه مدرسې څخه یې سبته ورسولې. د مولانا سمیول حق پلار مولانا عبدالحق د دیوبند د مدرسې څخه لوستو کړې وي او بیا د هند تر ویش وخته په دیوبند مدرسه کې استاد هم پاتې شوی و چې هم د دغه تړون لوجې په فکری توګه د دیوبندی مسلک کلک پلویان وو. مولانا سمیول حق د پلار د مړینې وروستو د دغه حقانی مدرسې مشر جوړ شو او په کال 1988 کې د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل رحمان سره د اختلاف لوجې خپل بیل سیاسي ډله د جمعیت علماء اسلام سین په نوم روانه کړله. مولانا سمیول حق د فوزی ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق په وخت کې د شورا غړې او بیا 1915 نه تر 1991 او 1991 نه تر 1996 دوه وارې سینیټر هم پاتې شوی. په 1988 کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم جوړ شو په دغه وخت د اسلامي جمهوری اتحاد مشري کوله چې دغه یاد ائتلاف په اړه ویل کیږي د پاکستان استخباراتي ادارې د پیپلز ګوند حکومت پر ضد جوړ کړی وو. وتل خبريال مشتاق یوسفزئی په وینا مولانا سمیول حق په یو ځانګړي طرز مذهب پال سیاست کوو او اکثره به د نورو مذهبي سیاسي ګوندونو څخه خپل بیاله تګلاره روانه ساتله چې په دغو کې د مولانا سمیول حق د خپلې ډلې د تحریک انصاف ګوند سره یو ځای کېدل هم شامل دي.
په دغه ځای کې بیا په مولانا سمیول حق په کومو نور ګوندونو دا وایي چې تحریک حکومت کې د ټول زیات چې کوم فنډ شو مدرسو ته نو هغه د مولانا سمیول حق ته مدرسې شو او دا یې مېن مې دا و چې هغه د هغه سره ستراتیژي چې کوم د نوخار د نو هغه سره هغه سره الیکوي او تحریک انصاف چې کوم شي چې مېمې دې دوباره بهان نشي د پاره کې بیا تحریک انصاف کامیاب شي او مولانا سمیول حق سره هغه سره چې کوم وعده کړی و چې هغه به مېمې سره جوړیږي نو هغه په خپل کمیټمنټ کې بالکل صحیح ثابت شو او هغه مېمې کې شامل شوی نو د چې د مولانا سمیول حق چې کوم ګوند نو هغه په سالیمانی فالټس کې دومره مضبوط نو او دا څو سپټل کې د دې تاکل څخه تحریک انصاف هغه ته د سنټ ټیکټ ورکړ نو هغه غری پاتې شو چې هغه یې انتګان او چې کوم کمیټمنټ ور سره کړو تحریک انصاف نو هغه ته مغی پورا نکړ شو سره.
د مولانا سمیول حق حقانیه مدرسه چې د صوبې په زړو او لوی مدرسو کې یو ځانګړی حیثیت لري. د دغه مدرسې د نننه چې مولانا فضل رحمان هم خپل زده کړې کړې دي او مولانا سمیول حق یې استاد پاتې دی خو د سیاست په زغل کې یاد کړی شوی دواړو ترمنځ اکثره دغه اختلاف لیدل شوی. په کال 2012 کې جوړ شوی دفاعي پاکستان کونسل چې په دغه اختلاف کې نزدې 15 ورکوټي ګوندونه شامل دي مولانا سمیول حق د یاد اختلاف مشر وو. نومیاله سړنکار طاهر خان په وینا دغه د مولانا سمیول حق یو ځانګړتیا و چې د ریاستی ادارو په خوخه به د ډول بیانیا په وړاندې کوله.
بیا ځنې هغه د سیغه تنظیمونه جوړو تحریکونه جوړو چکونه پکې د دې شیدات چې په وینا باندې جوړ شي خلک په لویان نشته لیکن اعتراضونه په هم پاتې شوی وو. کورګه دا د پاکستان دفاع کونسل مونږ د پاکستان هغه دلته یو تاریخ کې د سیاست پاتې شوی دی چې د پاکستان انټیلیجنس ایجنسی دا غی رول هغه پاتې شوی دی بالکل هغه نه انکار نشته خلک یې مني روستو بیا ځنې فوجي افسران فوجي مشران هم ځنې شیان منلي دي. نو دفاع کونسل هم چې کله جوړ شو نو هغه وخت هم داسې یو تاثر وو چې هغه وخت کوم د ریاستی پالیسی وا د هغه پالیسی د پرمخ بوتو د لپاره کیدی شي دغه اتحاد جوړ شوی و ځکه ځنې وخت خو ادارې کوم دی امنیتي هغه خو مخامخ نه راځي په یو مسله باندې.
کال 2013 کې چې د ترهګرو لوري پولیو ساسکو کمپاین پر ضد بریدونه او دړکې روانې وي مولانا سمیول حق یو فتوا جاری کړه چې دغه د پولیو ساسکی د ناروغۍ پر ضد ضروری وګرځول او وی ویل د پولیو ساسکی هیڅ رنګه زیانمن نه دی ګڼل پکار. مولانا سمیول حق چې دوه ودونه کړی وو یو مېرمنې په کال 2004 کې مړه شوه او د راولپنډی په بهریه کې د خپل کور دننه د بریټ په نتیجه کې د وجنې ورستو تری یو مېرمن او نه ځامن او لونه پاتې شوې دي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ. هو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.